درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نوونی که هیلمی بمانی درن نوزدکون کو هیل دا چی روغ و جوڑو سی او وقت بموتر دی محال پا خیر رسولی بی. درن نوزدکون کو دا اوام طولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاست. نن روز بیا هم دیوی پزرو پوری موضوع سرست دستو درن خدمت حضر سی بی. پا دی هیل چی تاسی هم دا لوست او دا سنف در اخرانی شی بور سر ملتیا وکی او دا نن روزی دا موضوع سخه پورا گتا واخلی. دا تل پسیر درن نوزدکون کو بیا هم یادوانا کن پا دی هیل چی تاسو دا تیر لوست کورنی دن دا اجرا کردی بی زده کردی بی موی. نن روز بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوټ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په هکله دی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نونسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شي به پوری تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړي. موږ په تیرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکینی درسونو کې مو دا ویلي وو چې آریایانو لومړني کسان وو چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود. همغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په هکله وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت و. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هور امزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوږدوالی د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او عوالیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. نو په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. او چې هغه درې اصول داسې و چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري. واسپای یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی، او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندې شوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل شوی دی یا رامنځته شوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډېر کارول سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې د هغو نومونو یادونه شوې ده چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو، چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډېر مهم په اوستایي مدنیت کې ډېر مهم ټکي یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو وویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیشلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوسنۍ مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما ده او رمستا په نوم په امر سره یو سیمه جوړ کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استا په ځون کې او استایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول، یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ د زردشت په د شخصیت په حق له د هغه د ژوند په حق له د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب له سره راغلي دي چې زردشت تقریبا په خوانی بلخ یا بوختی شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه، او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلود. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپه د مشهوري کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپه چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپه کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپه د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپه کلمه ډېر راغلې ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپه و، د نیکه نوم یې میچت اسپه، چې دغه د اسپه کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د استاد د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهوره کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کال څخه تر 1400 کال پورې په خواتر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کال په خواتر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوسنۍ خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې ترڅنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاکیانیر او پشتادیان پښتدیان نمونه دي چې موږ په راتلونکي درسونو کې وایي. چې دغه د اوسنۍ مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ، تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سم او مکمل وپوهېږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوسنۍ مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهېږئ. دې پوښتنې ته جواب ورکول و دا چې اوسنۍ مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوسنۍ مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده. چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوسنۍ مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مو زده کوي. او بل دا چې اوسنۍ خلکو یا هغه خلک چې د اوسنۍ مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کاروي، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوي چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کی او زده کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوسنۍ مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهربانه لپاره سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هلمې ومنې در نو ستكون کو هله د چروغ او جوړ سی او خو متدی مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره خلاص وایم. هله د چین نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د بزرګ پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې په لوچ په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له د چکم تمدنونو په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره دوی خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبوره وه چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمني ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونو ته دوی اړ وه چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وه، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه وخت وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل، د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1410 کال پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز ژوند ته یې مخه کړه. په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود، او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزی امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې، لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق له پویږو، د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنی وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي، چې هغه تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي، د استک په نامه یادېدي، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړهماری کې ډېر مشهور وو، او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیات په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکان په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور وو دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي، هغې نجیب زاده یې. نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي، او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي به اوږدولې، ترڅو د نجیب زدگی نشه په دې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود، او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک وه. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغه ته به دا صادرول په لنډ ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه 200 کاله دوام وکړ، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو، او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزی، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو، یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزی امریکا وو، بل مکسیکو وو، او بل پیرو وو. چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي، چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په 12مه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سو. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې و په دې باندې بریالی سو چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړ توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزی سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماری او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. دا له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري، چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رځو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 زیږدیز کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 زیږدیز کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه، چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دوی آشنا سوي وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یادغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو، د ده په نامه یاد سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې و، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات رول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وو، دغه لوی وچ ته راغلل. د پرتګال او هسپانیې د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله، چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای شول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیو، جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده د ایالتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده، چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه کې هیله مې منې د نن زده کوونکو هیله د شروع او جوړ اوسې او خپل مترجم مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوسته شرغ لاس وایم. هیله د چې نن ورځ هم د لوست را خیرې نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګ د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ تاسو د دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق لپوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی، چې د 2018 کال د شمیرنې لمخې د خلکو شمیر 1.3 میلیارد کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 15 ملي اقلیتونه لري او د چین 8% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دی، چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دی او همدلته اوسیږي. د چین لمړنۍ ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یاتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانه دی چې د منچو د رژیم اورستنی جرجری وباسي او په چین کې جمهوری نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان منچو مغولي تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین.